The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
قدر من اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا اتوار ورځ کال 2015 د اگست میاشتې 9 نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې دی د مازیګر 15 او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو په دې خبری خبرونه کې درته زه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
هر کله وای وړم به تاسو په امره ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو تا
د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي وای هلته نږدې 25% ماشومان د خوراک له کموالي سره مخ دي د روغتیا د چارو یو چارواکي ډاکټر عابد ڈیوا ریڈیو ته وای
تقریبا 4.9% شنیان چی دی آزاد انتہائی کمی غذائی شکار او دغه رنګ د کپ پاولا باندې 25% شنیان یعنی ترنیمی زیات شنیان چی دی د بلوچستان غا دا وخت دی داغو کپ داغو د عمر مطابق نه دی
افغانستان کې طالبانو ترمنځ د اختلافونو باوجود په تیرو دوه ورځو کې پر لپسې ځانمرګي بریدونو کې د 15 نه زیات کسان وژل شوي افغان صدر اشرف غنی وایي د طالبانو لخوا معصوم خلک وژنه ښایي چې مخالفین د مایوسۍ ښکار دي
او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف وایي که سور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتی د غټې پیښې د پلټنو لپاره یوه عدالتي ډله ټاکلې د غیر دولتي تنظیمونو چارواکي وایي پنجاب صوبه کې دغه ډول بدو پیښو د مخنیوي لپاره باید سخت ګامونه واخیستل سي
وہ ہمارے پاس تقریباً 60-70 کے قریب کلپس ہیں لیکن اس کے اندر جو آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں وہ کم ہیں
قدر من اردوونکو دا اوسر ټکی اوس پام شه د دې او زنه نورو مهم او سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته چې شروع به کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ
د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي هلته نږدې 25% ماشومان د خوراک له کموالي سره مخ دي او دا شمیر د هیواد تر هرې صوبې زیات دی په طبیعي زیرمو شتمن خو شاته پاته هغه ایالت کې چارواکي وایي چې تر نیمایي زیات ماشومان سکولونو ته له تګ څخه هم محروم دي د روغتیا یو چارواکي ډاکټر عابد خان ډیوا ریډیو ته ویلي نږدې 18% ماشومان د ډېر زیات خوراکي کمی سره مخ دي چې له امله یې نه یوازې وزن کم دی بلکې د هغوی په کدو قامت هم دی اغیزې پرې وتلې دي د دوی په وینا د خوراک د کمی له امله بلوچستان کې هر کال تر 10% زیات ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي د روغتیا چارواکي وایي بلوچستان کې د مور شیدې ورکونې اونۍ لمانځي چې په کورنیو کې د مور د شیدو اهمیت او غذایت په باب پوهه زیاته کړي
اخوا د پاکستان قبایلی سیمو لپاره د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو ځایي مشر ډاکټر سرفراز وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ته ویلي د پاکستان په قبایلی سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولو یو نوې طریقې کار ټاکلی چې دغه طریقې کار به د روانې میاشتې نه عملي کیږي د ډاکټر سرفراز تر مخه په دغه طریقې کار کې به د روزانه په بنیاد ماشومانو ته ویکسین ورکړی کیږي نور تفصیل د ډبلیو ایچ او ځایي مشر ډاکټر سرفراز ناورو
ډاکټر سفراز څوک چې په خپل هم د باړې تحصیل سره تعلق لري یا یې چې د باړې میدانی علاقو کې دغه نوې ستراتیژي کامیاب شوه نو دا به په تیرا کې هم عملي کولای شي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا رادیو خیبر ایجنسی
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دا او هم د پاکستان په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي له باړې څخه بې کوره سوي د ملک دین خیلو نږدې 14,000 کورنۍ خپلو کلو او کورونو ته د ستنولو عمل به سبا د دوشنبې پر ورځ شروع کړي په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي د کډوالو د رجستریشن لپاره یې د کوهي شیر حیدر په های سکول کې مرکز پرانیستلی چیرې چې به هرې کورنۍ ته د ګرځنده ټلیفون یو سیم او د بانک کارت ورکول کیږي د چارواکو په وینا هرې کورنۍ ته به 15,000 روپۍ د مرستې په توګه ورکول سي
کابل کې د دننه او خواوشا سیمو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د شپېتو کسانو د وژل کېدو وروسته طالبانو د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د موټر ځانمرګي حملې ذمہواری په غاړه اغستې ده. وایس اف امریکا ته په یو بیان کې طالبانو ویلي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې بم چاودنه دوی کړې ده. افغان چارواکو د اتوار په ورځ ویلي یوه ورځ وړاندې شوې بمي چاودنه کې د مړو شمېره یو کم دېرش ته رسېدلې ده. وژل شوي زیاتره کسان د حکومت پلوه ملیشي غړي وو. طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ وروسته کابل کې ترهګرۍ حملو د خاص اوسېدونکي د تشویش سره مخ کړي دي. طالبانو د جمعې په ورځ کابل کې د امریکي خصوصي ځواکونو په مرکز د حملې ذمواري هم په غاړه اغستې ده. په دغه حمله کې اته غیر فوجي کارکوونکي او یو امریکایي عسکر وژل شوي. طالبانو ویلي وو درې ځانمرګي حمله کوونکي کابل ته لېږلي وو. اخوا افغان صدر اشرف غني د حملو غندنه کړې ده. هغه ویلي چې هغه دښمنان چې زنانه او ماشومان وژني د افغانستان امنیتي ځواکونو د لاسه د ماتې سره مخ کېدای شي.
او عراقي چارواکي عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی په هیواد کې د اداري فساد ختمولو او شی واکمنۍ لپاره د مرستیال صدر او مرستیال وزیر اعظم د منصبونو لمنځه وړلو وړاندیز کړی دی. شاغلی ابادی نن د یک شنبه پر ورځ د اعلان له څو اونیو راهیسې روان احتجاجونو په ترڅ کې کړی. مظاهره چیان د خدماتو د نستوالي، بجلی د کمبود او بد انتظامۍ په ضد احتجاجونه کوي. د ابادی په وړاندیز کې د ګوندونو او فرقو په اساس ګمارنې او د شخصي ساتونکو ونډه به هم ختمه کړل سي. کابینې د دې وړاندیز ملاتړ کړی دی خو پارلمان څخه منظوري ضروري ده. بلې خوا په شام کې راپورونه وایي د اسلامي ریاست د وسلوالې ډلې د ظلم او زیاتوب له امله په زیات شمېر عیسایي وګړي له شارونو څخه د محفوظه ځایونو خواته د انتقال په پروسه کې دي او وایي چې د خپل د ځانونو د حفاظت په خاطر دغه سیمې پرېږدي. په دې باب د وایس اف امریکا په ریپورت کې لنډ غوندې حال زموږ همکار ماوش جلیل راکوي.
د شام سادات نومي کلی رخته د داعش ترهګر ډلې د پیشقدمه د یری لوجې په ګڼ شمېر کې د عیسائی مذهب منونکو کورنۍ او کډې کړې دي. په شام کې د عیسایانو د بشري حقوقو تنظیم کریسچن اسیرین نتورک فار هیومن رائټس ډایرکټر اسامه ایڈورډز ویل دي چې د سادات نومي کلی نه په سلګونو عیسائی کورنۍ او د حمص او دمشق خارونو رخته کډې کړې دي. اغلی ایڈورډ ویل دي چې خلکو د سیمې کې په یری کې ژوند تیرو. په سادات کې میشته زیاتره عیسایانو د یری لرلې چې په عراق کې یزیدانو او د داعش کنټرول لاندې سیمو کې عیسایانو سره چې کوم سلوک شوی دی هغه دوی سره هم کېدی شي. په شام کې د خانه جنگې شروع کېدونه وړاندې د آبادې لس فیصد عیسایان وو. بلخوا امریکا د جمعې پر ورځ په شمالي عراق کې اربل ته نږدې د داعش توندلارو پر ضد نوي هوایي عملیات ترسره کړي دي. د امریکا دفاع وزیرانو ویلي دي چې جنگي جټ الوتکو د امریکې پوځي تربیه کارانو مرکز نه لګي فاصلې باندې موجود د داعش توندلارو باندې بمباري کړې ده. ځایي کوردي عسکرو ویلي دي چې دوی د داعش ترهګرو پیشقدمه او درولو لپاره هر قسمه مرستې کولو ته تیار دي خو زیاته کړې ده چې دوی وسلو ته اړتیا لري.
او سم قدرمن اردوونکو غوښ شي د پاکستان پنجاب صوبې نه راغلي خبر په حق لا یو تفصیل ته. د پاکستان پنجاب صوبې په قصور ضلع کې د ماشومان سره د جنسي زیاتۍ د خبر راتلو وروسته د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف نن د اتوار په ورځ د عدالتي پلټنو امر کړی دی او د پنجاب ایالت داخله محکمې ته امر کړی چې په دغه لړ کې د لاهور های کورټ ته باقاعده خواست وړاندې کړي. په پنجاب اسمبلی کې بیا د مخالفه ډلو مشر میا محمود الرشید دغه پیښه په سختو ټکو کې غندلې او د حکومت نه په دغه معاملې د زر تر زره ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه نن بیا د قصور ضلع انتظامی مطبوعاتو ته ویلي دغه لانجه د دوو ډلو ترمنځ د ځمکې په سر راپورته شوې ده. ځایي پولیس افسر نن مطبوعاتو سره خبرو کې زیاته کړې ده چې په میډیا کې د متاثره ماشومانو شمېره نږدې 300 ښودل شوې ولې دوی ته تر دې دمه د وو دغه شان کیسونه رپورټ شوي دي.
راپورونه وایي په یمن کې له جلا وطن حکومت سره وفادار ځواکونو د ابیان ایالت مرکزی شهر زنجبار بیرته له شیعه یاغیانو څخه نیولی دی. د فرانس خبري اداره وایي له صدر علي عبدالله صالح ځواکونو نن د یک شنبه پر ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ کې د ائتلاف په مرسته زنجبار ته داخل شوي او یاغیان یې له سیمې څخه شړلي. خبري اداره د روغتیا د چارواکو له خولې وایي چې پروند او نن په جګړه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 103 نور ژوبل دي.
په غربي غاړه کې د يهودي آبادکاري په سر راپورته شوې لانجې وروسته اسرائیل د اتوار په ورځ د يهودي تونره وډلې ځنې کسان نیولي او دوه سختریزه کسان یې د شپږو میاشتو لپاره د کور دننه بندي کړي دي. پولیسو ویلي دغه تازه عملیات په نږدې ورځو کې په غربي غاړه کې شوې پیښې وروسته پورته کړې شوې دي. دغه دواړه کسان تېره اونۍ نیول شوي او په اسرائیل کې دوه تونرو کسانو پر ضد دغه عملیات د جولای او دیرشمې نیټې وروسته شروع شوي دي کله چې په غربي غاړه کې د اور په بمونو شوې حمله کې اتلسو میاشتو یو فلسطینی ماشوم وجل شوی او داغه پلار مور او رور سخت جوبل شوی.
د چین په جنوب ختیځ برخه کې د توپانی بارانونو لړۍ نن د یک شنبه پر ورځ هم جاری و او د سیلابونو له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي توپان د چین پوجیان او ژیجیانګ ایالتونو کې راغلی، چیرې چې تر 1 میلیون زیات خلک له بجلی څخه محروم شوي او چارواکي وایي 2.5 لکه کسان یې له خپلو کورونو څخه محفوظ ځایونو ته انتقال کړي دي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو کدر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غواړي استا جو هم د پاکستان کړکېچ ځپلي بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې چارواکي وایي هلته نږدې 25% ماشومان د خوراک لکموالي سره مخ دي او د شمیر د هیواد تر هرې صوبې زیات دی. په طبیعي زیر مشتمن خو شاته پاته هغه ایالت کې چارواکي دا هم وایي چې تر نیمایي زیات ماشومان سکولونو ته له تګ څخه محروم دي. د روغتیا یو چارواکی ډاکټر عابد خان دیو ریډیو ته وایي چې نږدې 10% ماشومان د ډیر زیات خوراک لکه مصر مخ ته چې لامل نه یوازې وزن کم دی بلکې د هغوی په کدو قامت هم بدی اغیزې پرېوتلې دي. نور تفصیل راکوي حامد سمسور هم لکوټي.
په بلوچستان کې د صحت د څانګې مامورین وایي چې ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو اونۍ دوی لمانځي. په کوټه کې د صوبایي حکومت د ماشومانو د خوراک د څانګې مرستیال ډایرکټر ډاکټر عابد وایس اف امریکا دیو ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې نه یوازې د نورو صوبو په پرتله باندې دلته تر ټولو زیات ماشومان د خوراک لکمې سره مخامخ دي، بلکې د دغه خبره چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې د نړۍ د نورو شاته پاته ایوادو کې هم لکه ایتوپیا او په نورو افریقایي ممالکو کې هم د دې بیلګه نه لیدل کېږي.
په بلوچستان کې سروي موږ کوو، هغه ته موږ نېشنل نیوټریشن سروي وایي. دوه قسمه غذایی کمی موږ ګورو، یو چې دی موږ د کوچني قد ګورو او یو د کوچني وزن. نو د کوچني د وزن په حواله باندې تقریبا 4.9% کوچنیان چې دي آزاد د انتهایی کمی غذایی شکار، سیویرلی اکیوټ مالنریشن چې بیخي ډانچا چې موږ وینو کله آزاد کوچنیان، او دغه رنګ د قد په حواله باندې 2.5% کوچنیان، یعنی تر نیمې زیات کوچنیان چې دي د بلوچستان غا دا وخت دي داغو قد داغو د عمر
د سیادت څنګه چارواکی وایي حمله دغه کباله دا وخت په بلوچستان کې په زورو ماشومانو کې 1 سلیولس ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي، او دغه ډول په دغه 1 سلیولس ماشومانو کې 90% داسې هم وي چې هغه تر یو کال پورې نه رسي.
پاکستان پر لیول باندې بلوچستان فیګر چې دی هغه تر ټولو زیاتې، او څنګه موږ خبره د مور د شیدو په حواله باندې په 15% چې دی هغه تر 15 کال کم چې کم شنه مري تاسو د کشنان د غذایی کمی دوا د خمر یا د یو او یا د بل واجی مکه مو صرف یو کار چې د مو خپل کو کشنان د خپل ماشومان ته خپل شي دی ور، یعنی له پیدایش فورن بعد په یو غنټه کې دنه نو شروع کو مو شکول ایسو چې د 25% کشنان چې دی هغه مو لمرګه څخه بچاو.
د سیاحت د څنګ مامورین وی چې دا وخت په بلوچستان کې تر 3 لکه زیات ماشومان داسې دي چې عمرونه تر یو کال کم دي، او دغه ډول تر 3 لکه زیات شي بیا داسې دي چې ماشومان په هم دی. د بلوچستان د سیاحت د څنګ چارواکي وایي چې دلته هر کال د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې هم په 1 لک کې تر 2.5 زیات مندي خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې دوی د وینې د کمی او دغه ډول د روغتیا له اسانتیا او زخه به برخې دي. که څه هم د بلوچستان موجوده حکومت ادعا کوي چې دوی د روغتیا لپاره مالی بودیجه زیاته کړې ده، خو د دې باوجود د صوبې په لورو پرتو سیمو کې چې غربت او بېوسي ډېره زیاته ده، تر 80% زیات خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تروي. د غریبو خلکو ماشومان یو شمېر له ناروغۍ سره هم مخامخ دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
ګران اوردونکو، دا ډیو ریډیو ده. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره په 3 ولسوالیو کې نږدې 400 خزینه کارکوونکي یا کمیونټي هیلت ورکرز په کار لګولې دي. دغه خزینه کارکوونکي به څنګه کار کوي او په دغه سیمو کې دوی ته په کار کې څه مشکلات دي، هم په دې اړه باندې قدر اوردونکو ایوب ترین صاحب په کوټه کې د افغانستان پولیو ته نږدې د قلعه عبدالله ولسوالۍ د روغتیا مامور یا ډسټرکټ هیلت افسر ډاکټر سلطان رودي سره تفصیلی معنی کړی او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
څنګه چې تاسو معلوم وکړ عبدالله کې پولیو کیسونه تیر کال بخی ډیر وسوله، هغه په دې وجه وسول چې هغه کوشنیان چې په کورو کې دننه په ځانګو کې موجود وه زموږ نارینه ټیمان هغه ته نسور رسېدی. نو دا یو کنسپټ جوړ شو چې د دې لپاره موږ فیمیل واخلو. نه دا فیمیل هغه فیمیل چې کونډې یتیمانې بیوه مزدورې غریبې ښځې چې ضرورتمند دي چې په کورو کې په 3000 to 4000 کالی مینځي صفائی کوي پلانه کوي، هغه ښځې موږ په دې کې واسطه. دا تقریبا 252 زنانې دي. دا په یولس یونین کونسلو کې چې هغه آی ریسک یونین کونسلان وه، لکه د افغان بارډر باندې چې مشر دامانه شزی دي روغانې دي، دا رقم یونین کونسلان چې پاکي کیسونه پازیټیو راغلي، پولیو کیسونه راغلي دي، دا موږ په هغه ځای کې اخیستی دي. دې ته موږ د میاشتې 1500 روپۍ ورکوو. د دوی کار بیخي اسانه دی، د ورځې صرف لس تر 15 کورو پورې دوی ماشومان دغه کوي چې هغه 50 کوچنیان جوړیږي. دوی ته موږ دومره ازادي ورکړې چې دوی په خپل خوښه کې سار کوي، کې غرمه کوي، کې مازګر کوي، پر دوی باندې هیڅ پابندي نشته. کم کار چې دوی کوي لکه دوی ماشومانو ته څاڅکي ورکوي، د پولیو 2 څاڅکي ورکوي. کم چې ریفیوزل دی یا انکار کوي یا نور مشکلات پاغ یا موجود نه وي په ورځ باندې، هغه دوی په کاغذ دوی ته موږ ټریننګ بقاعده د مقرردو د مخ موږ دوی ته د یوې ورځې ټریننګ ورکړی چې دا کار به دوی څنګه کوي. هغه شیټ موږ کاغذ پاڼه موږ دوی ته ورکړی، دوی پر هغه باندې ریکارډ کوي. د هغه شاته بیا زموږ سوشل موبلایزر او زموږ د ټیم انچارج دی، هغه ته په لاس ورکوي چې په دا کور کې دومره ریفیوزل وای یا په دا کور کې دومره کوشنیان د دې کوره یا اسکول ته تللی یا د ماما کره تللی یا د خاله کره تللی.
ډاکټر صاحب، دلته پوښتنه دا ده چې دغه ښځې چې تاسو په کار لګولې څه مشکل و، څنګه مې پیدا کې، څنګه؟
او نه، ډېر ښه سوال دی. تاسو معلومه کلا عبدالله د ښوونې د لحاظ ډېره پاته ضلع ده. دا پروګرام موږ د خپل سوشل موبلایزر او د هغه ځای لوکل کونسلران چې دي او پولیټیکل لیډر چې دي او زموږ مذهبي علما چې دي او دغه ځای مخور خلک چې دي، دوی ته موږ دا میسج ورکړي چې داسې د بار ټیمان تاسو مشکل ځین محسوسوي، تاسو په خپل کورو کې په خپلو کوڅو کې خپل ښځې را پیدا کړي. نو د ټولنې په ملګرتیا باندې دوی په کومک باندې ښځې موږ پیدا کړي.
او بل دا ده چې دغه ښځې چې دي ځینې کورونه، ځکه پښتني معاشره د په خلکو کې د پولیو په حواله تر اوسه پورې سوچ نه دی بدل شوی، نو چیرې چې ریفیوزل دی کېدلی شي د دوی سره داسې یو واقعات شوي چې ډېر ښځې خلک داسې وي چې ښځې نه پرېږدي، هلته بیا تاسو څه کوئ؟
داسې ډېر کم ځایونه دي نه، هغه بیا موږ چې کم ځای کې دا مشکل موږ ته پیښ شي، بیا موږ د هغه ځای د ټولنې مشران خلک اگر آیو ځای کو اپرا کور مرکه کو چې ورور دا نقصان ته بیانو چې ګلستا د کور سره و د ټول کلی ته خطر ده. کچیر ستا په کور کې ماشوم ته نه کړده په نا جوړی باندې اخته سينو 200 کښنان ته دا خطر موجود چې هغه پولیو باندې واسي. نو موږ مذهبي مشران د قران او د حدیث پرانا کې، سیاسي مشران د سیاست په والا باندې او مخور خلک د زیو خلی په والا باندې په دې باندې دوی سره دوی په دا خبره باندې پوه کی د دوی سره په خلاصي
دا شدي چې تاسو په کار ولګولې څومره ډاډه است چې د سبا پر خاص کر پر ریفیوزل کې د ریفیوزل په شمیره کې څومره کمی راځي؟
بشول دا شیزي ریفیوزل نه کور کوي نه، دا شیزي کوشنیان چې پاتې کیږي مست چې موږ ته وایي د واکسین د زموږ ټیما نسی ورسېدې دوی هغه کور کوي. دا علاقه کې په خاص موږ کورې چې 80% او 100% څخه زیات نه راتلې نه، اوس موږ په دا علاقه کې 99% سل فیصد تر رسیدلې چې هغه مست کوشنیان چې ولا هغه کور سي.
یعنی زموږ کورونه
په کلیوالو کې ډیر غټ وي، ډیر غټ کورونه. ا د دې چې ګور تاسو ته معلومه ده چې موږ غټ غټ کلاوي دي په یو کلا کې لس شل کورونه دي. یو غټه دروازه د باندې گیټ لګولې، زموږ میل ورکر به ورل، نارینه ورکر به دروازه به ټکول، نو شاو غږ کښنه هغه بروي سل ا د ځانګو کښنه بنه سور رسیدي. موږ ته د سی ایچ ویز دا پروګرام دا پیدا راوړ چې د دروازه ورته کې کښنه زنان تلار ورکی هغه نه وځي کورته. حال ته ورته د زنان سرکشن د خپل کور کلی مجلس خندا او مجلسونو سره په اخر کې دا وتوځي څښنه په خطر کې دا ټریننګ موږ د ځانان تور کړی دی. یو شی بل په پښتني ټولنه کې ول نارینه ته پولیو انکار کوي، زموږ زنانې کته انکار نه کوي. په دې وجه خپل د ماشوم سره دومره مین لري چار شی دی ور کوي چې غدا د خو د ماشوم د بهتري لپاره، نو موږ واغه مور ته ځان ورسېدو د لپاره سي چیز پرتي.
ډاکټر صاحب ډیر مننه.
ډیر مننه سلام
قربانی.
دا د وایس اف امریکا د جبر ویډیو د قدرمن اوریدونکو او سمزو د پاکستان پنجابی ایالت ولوري ته د بلوچستان په باب تاسو رپورټونه واوریدل چې بلوچستان کې ماشومان د خوراک د کموالي سره مخ دي، خو په پنجاب صوبه کې کسور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتوب د خبر راتلو وروسته د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف نن د اتوار پر ورځ د عدالتي پلټنو امر ورکړ دی او د ایالت د کورنیو چارو محکمې ته ویلي چې په دغه لړ کې دی د لاهور په عالی محکمه کې باقاعده خواستونه ورکړي. هم په پنجاب اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر میا محمود رشید دغه پیښه په سختو ټکو کې غندلې. نور حال رابعه پیر له اسلام آباد راکوي.
د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د کسور په شار کې د ماشومان سره د مبینه جنسي زیاتیو د پیښو عدالتي پلټنې د کولو حکم ورکړی دی. په لړخته په پنجاب اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر محمود الرشید د دغه پیښې پلټنې د فوجي عدالتونو په ذریعه د کولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب د صوبې د کسور شار په حسنواله کلی کې د ماشومان سره د مبینه جنسي زیاتیو او بیا د دغه عمل ویډیو د جوړولو پیښې تیره میاشت مخې ته راغلې وې، خو دغه اړخته پولیس والاو او نه حکومتي چارواکو څخه پام را ګرځولې وو چې لوجه درې ورځې وړاندې د حسنوالا اوسېدونکو د پیښې په ځای د پنجاب اسمبلی مخ ته احتجاج کړی وو او د احتجاج په محلي پولیس والا په کاڼو هم وهلي وو، چې په نتیجه کې د دوو ډي اس پیو په شمول دولس د پولیس والاو ټپیان شوي وو او د غرنګه پیښه د مطبوعاتو مخې ته د راتلو سره پنجاب حکومت هم را ویښ شو او اعلی وزیر د پلټون لپاره یو تحقیقاتي کمیټې جوړ کړه. ورسته دا رپورټونه هم مخې ته راغلي وو چې شاوخوا د 2.5 څخه زیات ماشومان نه یوازې د جنسي زیاتۍ ښکار شوي دي، بلکې د دوی ویډیو د جوړولو وروسته د دوی کورنۍ د بلیک میل کولو او د دوی څخه د پیسې اخستو معامله هم روانه وه. خو د پولیسو وینا ده چې دغه ویډیو څومره نه دي څومره چې ویل کېږي. تیره ورځ د لاهور ډی پی او مطبوعاتو ته ویلي وو
وو هماره پاس تقریبا 60-70 کې قریب کلپس هن، لیکن اس کے اندر جو ائیڈنٹیفائی ہو سکتے ہیں وہ کم ہیں.
تشبیہ تصخه اویا د سې کلپس دي چې تر لاسه کړې سوي دي چې پکې یو شمیر خو پیژندل کیږي هم نه. پولیس ته هم وایي چې دغه پیښو د شکایت نه درج کولو لوچې د پولیس لاړه خڅه قسمه کاروایی نه ده سوي. بلړخته د پنجاب وزیر رانا ثنا الله دغه شپېته او اویا کلپس هم معمولی ګرځوي او وایي چې د دمځکي تنازوا چې ځینې سکینډل جوړ کړی سوي دي. دا هم وایي چې په کسور کې د ماشومانو د زیاتۍ پیښې د واته کلو راهیسې روانې وې، مقدمې درج کړې سوې وې او تورن تنان هم نیول سوي وو، خو د فریقین ترمنځ د روغې لوچې خوشي کړې سوې هم وو. دوی وایي چې دغه معامله د مځکې وه چې یوازې راپارول سوې ده. بل پلو ته په کسور کې د متاثره کورنیو سره د لیدنې پس په پنجاب اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر محمود رشید د مطبوعاتو سره خبرو کې وویل:
ما مطالبه کرتا هم کې یہ تمام ملزمان فلفور نہ صرف پکڑے جائیں بلکہ ان کو فوجی عدالتوں کے اندر
زپ فاری توګه غوښتنه کوم چې نه یوازې د تنان ونیول سي بلکې په فوجي عدالتونو کې سزا هم ورکول سي. د تیر ورځې راهیسې پولیس کڅه هم د پیښې په تور کې د وه تنانو د نیولو دعوی کوي، خو د سیمې اوسیدونکي په دې څه تسلي نه لري او وایي چې تورن تنان ډیر با اثره دي چې لوجي اصل تورن تنان خو د سره تر وسه نیول سوي هم نه دي. دا هم ویل کېږي چې دغه تورن تنانو ملاتړ د مسلم لیگ نون څه مشران هم کوي. دغه پیښه چې د هوا د ماشومانو سره د زیاتۍ تر ټولو لوی سکینډل ګرځول کیږي په اړه سماجی رابطې ویب سایټ ټویټر باندې هم د تورن تنانو په ضد فوجي عدالتونو کې د مقدمې چلولو، دوی ته سخته سزا ورکولو او د پنجاب حکومت د برطرفۍ هم غوښتنې کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدرمن اردونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګران اردونکو د خیبر پښتونخوا کرک ضلع چې د تیلو او ګیسو لوجه د دغه ضلع آمدن 2.5 بلین روپی دی خو دغه تازه خلکو د 1300 ورځونه د پرمختیایي کارونو نه کېدو په سر د لوږې هړتال پیل کړی دی او غوښتنه کوي چې دغه ضلع په داسې حال چې 2.5 بلین روپی آمدن ترلاسه کړي د کال په سر باندې خو دوی په خپله سیمه کې د ترقیاتي کارونه نه ویني او بیا غوښتنه کوي چې په دغه ضلع کې د پاکو اوبو او تعلیمي ادارو پروژې زر زر شروع شي. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبريال عدنان میټنینا په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا سویلي سیمه کرک ضلع چرتک شي قدرتي کیس او تیل پیداوار په مد کې د رالټي خلنې ضلع حکومت ته تر 2.5 ارب نه زیاتې پیسې ترلاسه کیږي خو سیمه ایز خلک وایي چې کال 2002 څخه راپاتې خو تر دې وخت پورې په کرک ضلع کې یوازې په تیر شوي حکومت کې د خوشحال خان یونیورسټي جوړېدو څخه راپاتې خو له دې پرته بل کوم غیر ترقیاتي پروژه نه ده اعلان شوی او نه دوی ته چې بنیادي اسانتیاوې په ځای کړې شوې دي. زیاتوي د رالټي باوجود د دوی د ګیس او بجلی کم وولټیج سره د څلو د اوبو د نشتوالي سره مخامخ دي. سیمه ایز خلک له وروستیو څخه په دې اړول احتجاجونه هم کوي او اوس هم دا مهال په کرک ضلع کې د لوږې یو هړتال پیل شوی. یو احتجاج کوونکی حاجد غنی ډیو راډیو توای ترقیتی پروژې نه غواړي بلکې په دغه پیسو د څلو د صفا اوبو یو مناسب پروژې غوښتنه کوي خو حکومت دې ته هم تیار نه ده.
مونږ کالج نه غواړو، مونږ سکول نه غواړو، مونږ د سکول اوبو غواړو. انتهایی تکلیف دا د سکول د اوبو طریقې ستړي شو، په غوښتلو ستړي شو. مونږ دا مطالبه ده دا برانی علاقه ده، اوس برانونه اوسو دلته کې دومره ساوکا ځایونه دي چې هغې باندې برانی ډیم جوړېږي خو هغه نه غواړي چې دا خلک دې په اوبو مړه شي. هغه مونږ همیشه داسې ګداګرو غوندې ساتي، اوبو په نوم راځي سیاست کوي، مونږ د اوبو په نوم موټر کوو، بیا زمونږ پوښتنه دي څوک نه کوي. د کرپشن انتها ده. زخ پلا شرمنده یا ایز پی جی آی ورکار کې په کرک ضلع کې کرپشن
په کرک ضلع کې مالګه هم په زیات مقدار سره پیدا کیږي چې لوځي د کرک خاورې کوو او د خړ اوبه تر ویوي. د سیمې یو آزاد خبریال شوکت خټک وایي چې حکومتي نمائندې دغه پیسې په غیر ضروري سکیمونو کې ضایع کوي او له دې پیسې ضایع کولو سره د خلکو څخه مشکل نه آسانېږي. هغه وایي باید حکومت د فنډونو ضایع کولو په ځای په دې پیسو عملی چارې وکړي چې خلکو ته پرې اسانتیاوې ورسیږي.
دا راځي فند چې کوم روشي نو بیا دا پیسې دي دا ایم پی ایز او ایم این ایس په ډیولپمنٹ پروګرامونو باندې خرچي نو هغه دا کوشي چې آر ایم این ای خپل حساب او آر ایم پی ای خپل حساب کرک هغه غیر ضروري استعمالي په دې باندې میکسیمم دوی دا پریشر پمپس او ان پمپس وغیرہ او کی پاغي کې دغه پیسې یو دي جیپ ته لوري شي او سر ډیر کم پرسنټیج پغه باندې وشي په دې بیس باندې ټول راځي چې کی میگا پروجیکټ یو سین له لاوا بلیس کې فون میگا پروجیکټ دې نه شو.
کرک ضلع خلک دغه ستونزې په داسې حال بیانوي چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت او کرک ضلع په دوا صوبایي او یو پکامي اسمبلی سیټ د تحریک انصاف ګوند نمائندې ناشته دي. کله مو چې په دې اړوند کرک ضلع انتظامی افسر ډی سی محمد شعیب جدن څخه او پوښتل نو ویل چې په سوبخش د احتساب او نیب ادارې موجود دي او باید دغه قسمه پیښو هغه پلټنه وکړي.
دغه احتجاجونه سره پوښتنه کوي یي تو پروټیسټرز ہوتے ہیں ان کے اپنے موٹیوز ہوتے ہیں وہ احتساب اور نیب ادارے ہیں وہ انویسٹیگیٹ کریں گے. سوری
یړ دی چې په دې سوبخش تحریک انصاف ګوند په بشپړ توګه کرپشن ختمولو دعوا کوي خو انتظار دی چې کرک خلکو دغه اندیشنو ته صوبایي حکومت کله پام ګرځوي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو راډیو ډیرا اسماعیل خان.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
دا د ژوند
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
پاکستان کے مازیگر شپگنی میں افغانستان کے مازیگر شپگ او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے سحر نہنی میں بجیری دا خبرونه وړاندې کون کے زو شعیب زاده
او زین نصر کاکړ
یو وار بیا غوښی د مهمو خبرونو سر ټکو تا
د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان یلد کې چرواکی وای نزدې 2.5% ماشومان د خوراک لکم والی سره مخ دي او هر کال تر 10% زیات ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي د روغتیا یو چرواکی ډاکټر عابد ډیوري جوتوای
تقریبا 14.9% شنیان چې دی آزاد د انتهایی کمی غذایی شکار او دغه رنګ د کپ په والا باندې 2.5% شنیان یعنی تر نیمې زیات شنیان چې دی د بلوچستان غا دا وخت دی داغو کپ داغو د عمر مطابق نه دی
افغانستان کے طالبان ترمنز اختلافوں باوجود پاتے رسو ورزو کے پر لپسے زرمرگی بردنوں کے دشپیتوں نہ زیاد کسان وجل شوی افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی وائی دا طالبان الاخوا معصوم خلق وجن خائی مخالفین دا مایوس اخکار دی
او دا پنجاب والا وزیر شہباز شریف وائی کسور ضلع کے دما شمان سر جنسی زیادتی دا غٹی پیش دا پلٹن الفرائے عدالتی ڈالا ٹاکلے دا غیر دولتی تنظیم و چاروا کے وائی پنجاب صوبہ کے دغ ڈول بدو پیش دا مخنی الفر بیت ساخت اقدامات وسیع
وہ ہمارے پاس تقریباً 60-70 کے قریب کلپس ہیں لیکن اس کے اندر جو آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں وہ کم ہیں
قدر میں اردن کو داؤ سرٹے کی اس پام شید دے تفصیل تھا
د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان یالت کې چارواکي وای هلته نږدې 2.5% ماشومان د خوراک له کموالي سره مخ دي او دا شمیر د هیواد تر هرې صوبې زیات دی په طبیعي زیرمو شتمن خو شاته پاتې هغه یالت کې چارواکي دا هم وای تر نیمایي زیات ماشومان سکولونو ته لته څخه محروم دي د روغتیا یو چارواکي ډاکټر عابد ډیپوري جوتا وای نږدې 10% ماشومان د ډیر زیات خوراکي کمی سره مخ دي چې له امله نه یوازې وزن کم دی بلکې د هغوی په کدو قامت هم بدی اغیزې پرې وتلې دي د دوی په وینا د خوراک د کمیل عمل بلوچستان کې هر کال تر 10% زیات ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي د روغتیا چارواکي وای بلوچستان کې د مور شیدې ورکونی او نه لمانځي چې په کورنیو کې د مور د شیدو اهمیت او غذایت په باب پوهه زیاته کړي
کابل کې ترن او شاوخوا سیمو کې ترهګرۍ په پیښو کې د شپېتو کسانو د وجل کېدو وروستو طالبانو د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د موټر ځانمرګي حملې ذمهواري په غاړه اخیستې ده وایس اف امریکا ته په یو بیان کې طالبانو ویلي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې بم چاودنه دوی کړې ده افغان چارواکو د اتوار په ورځ ویلي یوه ورځ وړاندې شوې بمې چاودنه کې د مړو شمېره یو کم 150 ته رسېدلې ده طالبانو د جمعې په ورځ کابل کې د امریکې خصوصي ځواکونو په مرکز د حملې ذمهواري هم په غاړه اخیستې وه خو افغان صدر ډاکټر اشرف غنی د دغه حمله غندنه کړې ده هغه ویلي هغه دښمنان چې زنانه او ماشومان وژني د افغان امنیتي ځواکونو د لاسه د ماتې سره مخ دي
د پاکستان په قبایلی سیمه کې چارواکي ویل باړې څخه به کور سوي د ملک دین خیلو نزدې شپاره زره کورنۍ خپل کلو او کورونو ته د ستنولو عمل به سبا د دوشنبه پر شروع کی په قبایلی سیمه کې د قدرتي افاتونو په وخت د تنظیم ادارې ویلي د کډوالو د رجستریشن لپاره د کوهی شیر حیدر په های سکول کې مرکز پرانیستل چیرې چې به هرې کورنۍ ته د ګرځنده ټلیفون یو سیم او د بانک کارت ورکول کیږي د چارواکو په وینا هرې کورنۍ ته به 15000 روپۍ د مرستې په توګه ورکول سي
د پاکستان پنجاب صوبې په قصور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ د خبر راتلو وروسته د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف نن د اتوار په ورځ د عدالتي پلټنو امر کړی دی او د پنجاب ایالت داخله محکمې ته امر کړی چې په دغه لړ کې د لاهور های کورټ ته باقاعده خواست وړاندې کړي په پنجاب اسمبلی کې بیا د مخالف ډلو مشر میا محمود الرشید دغه پیښه په سختو ټکو کې غندلې او د حکومت نه په دغه معاملې د زر تر زره ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده
عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی په هیواد کې د اداري فساد ختمولو او شی واکمنۍ لپاره د مرستیال صدر او مرستیال وزیر اعظم د منصبونو له منځه وړلو وړاندیز کړی دی شاغلی ابادی نن د یک شنبه پروز د اعلان له څو اونیو راهیسې روان احتجاجونو په ترڅ کې کړی مظاهره چیان د خدماتو د نستوالي بجلی د کمبود او بد انتظامۍ په ضد احتجاجونه کوي
په غربي غاړه کې د يهودي عبادتکاري په سر راپورته شوې لانجې وروستو اسرائیل د اتوار په ورځ د يهودي تونره وډل ځینې کسان نیولي او دوه سختریزه کسان یې د شپږو میاشتو لپاره د کور دننه بندي کړي دي دغه دواړه کسان تېره اونۍ نیول شوي په اسرائیل کې د تندرا و کسانو پر ضد دغه عملیات د جولای 1 نیټې وروسته شروع شوې دي کله چې په غربي غاړه کې د اور په بمونو شوې حمله کې د 13 میاشتو یو فلسطینی ماشوم وژل شوی د هغه پلار مور او ورور سخت ژوبل شوی
راپورونه وای په یمن کې له جلا وطن حکومت سره وفادار ځواکونو د ابیان ایالت مرکزی شهر زنجبار بیرته له شیعه اغیانو څخه نیولې دي. د فرانس خبری اداره وای د صدر علي عبدالله صالح ځواکونه نن د یک شنبه پر ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ کې د ائتلاف په مرسته زنجبار ته داخل شوي او یاغیان له سیمې څخه شړلې دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دا ایران اردن کو دا د خبرونه رسو به تاسو نن هلو وی خبرونه د نوشروان قلندر سره اوري. په د خبرونه کې تاسو نیخ په نیغه ټلیفون نه هم کولای شئ. ټلیفون نمبر 001-202-205-03 او سمزو کابل ته. کابل کې د نن او شاوخوا سیمو کې ترهګرۍ په پیښو کې د شپېتو نه زیاتو کسانو د وژل کېدو وروسته طالبانو د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د موټر ځانمرګي حملې ذمواري په غاړه اخیستې ده. اخوا افغان صدر ډاکټر اشرف غني دغه حمله غندنه کړې ده. هغه ویلي چې هغه دښمنان چې زنانه او ماشومان وژني د افغان امنیتي ځواکونو د لاسه د ماتې سره مخ دي. قدرمن اوردونکو، په افغانستان کې په نږدې ورځو کې شوې تازه د تشدد پیښو او د دغه وروستو امنیتي ګامونو باندې تفصیل لپاره زو کابل ته د ډیوه ریډیو خبریال کمال خټک زموږ سره راغلی دی. کمال، په خیر رالی.
ډیره مننه شهید صاحب.
کمال سادات، لږ زمونږ اوریدونکو ته د تازه او پیښو تفصیل کو وړاندې کوي او د غیر صورت ته دا وایي چې په کابل کې او بیا په نور افغانستان کې څه قسم امنیتي ګامونه پورته کړی شوي یا امنیت څومره ټینګ کړی شوی دی؟
شهزاده صاحب، لومړی خدا چې کله چې څو ورځې وړاندې په 24 ساعتونو کې د افغانستان پلازمینه کابل کې درې پرل پسې خونړۍ بریدونه وشول، په هغې کې د ملګرو ملتونو چې کومې شمېرې اعلان کړې دي 150 تنه چې دي هغه پکې وژل شوي دي او تر 1400 شاوخوا کې نور چې دي هغه پکې ټپیان دي. په ټپیانو کې مېرمنې ماشومان هم شته دي. د دغو 14 د دغو بریدونو غندنه ملګرو ملتونو خپل افغان حکومت هم کړی ده، خو بیا د افغانستان شمال طرف ته د کندوز ولایت کې هم یو ځانمرګي برید کوونکي د اربکیانو یا د محلي پولیسو چې هغه کلو بندو کې خلکو جوړ کړی وي د حکومت مرسته ورته راوي، په هغې باندې برید کړی دی چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه 9 تنه یا 1.5 تنه چې دي هغه وژل شوي دي او په لسګونو نور چې دي په کې ټپیانه هم دي. د دغو ټولو پیښو غندنه افغان جمهور رئیس کړې ده او ویلي دي چې د دوی مخالفین ښځې او ماشومان په نخښه کوي او دای بزدلانه کړنې بللې دي او دوی ویلي دي چې د داسې پیښو مخه به نیسي. همداشان افغان جمهور رئیس خپل امنیتي چارواکو ته هدایت کړی دی چې د نورو پیښو د مخنیوي لپاره کوتلي ګړندي ګامونه پورته کړي تر څو بیا داسې پیښې رامنځته نه شي.
کمال سادات، امنیتی ګامونه تر کومه حد پورې سخت کړی شوی دی په کابل کې؟ بیا تاسو په خپل سمره امنیتی بدلون نه ویني، سمره امنیت ټینګ کړی شوی دی؟
اصلا کې خو په ټول ولایتونو کې خاصتا دی ولایتونو په خرونو کې دی دی ولسوالیو په خرونو کې امنیتی تدابیر ټینګ شوی دی. کوم ځایونو ته چې موټر داخليږي هغه تلاشي کوي او دا شان شکمن کسان هم دې تر څنګ دی. افغانستان په سرحدونو کې هم امنیتی ګامونه پورته شوی دی. په خابه چې څومره په ازادۍ سره افغانستان ته خلک داخليدل یا به موټر داخلي دی اوس په هغه ته ازادۍ سره نه داخليږي. دې تر څنګ د په کابل کې هم هغه څلور لارې چې کابل ته داخلي شوې دي لکه د تورخم جلال آباد لار، د سیاګ لوګر لار، همداشان د غزنی د وردګو لار، د شمالي ولایتونو نه د سلنګ کوم لار چې کابل ته داخله شوې ده، نو په دې باندې هم کلک امنیتی ته د نیول شوې دي. د دې تر څنګ کابل کې یو کمربند دی هغه چې په دې کمربند دی باندې هم کوم چې خاصتا د کابل مرکز ته کوم مخالف یا موټر داخليږي په دې کې هم څوک چې دغه ځای ته داخليږي د موټر بشي ډیر بیروبار وي. تقریبا 30 مینټه ان تر یو ساعت پورې د قطار موټری ولاړې پولیس ډیر سخت تلشي کوي. زین موټر باندې چې شخصي اغا سیټ ته کی د
هغوی بټنې بنټې چې دي هغه هم پورته کوي شاته ډیګۍ او نور چیکینګ اپ هم کوي او هغه ځایونو کې چې هغه مهم ځایونه دي د هغې سره د پولیسو سره سپیان هم ورسره وي روزل شوي سپیان په هغې باندې موټر هغه چې چیرې دي هغه چیک اپ هم کوي او اوس امنیتي تدابیر په کابل کې هم د خواتو خواتو پرتلاتې شوي دي خاصتا هغه ځایونو کې کوم ځای کې چې حکومتي ورځی دي او حکومتي لوړو چارواکو دفترونه دي.
ډیره ډیره مننه کمال سادات تاسو ډیره مهرباني.
آباد اوسئ شهزاده صاحب.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خبرې غوړې قدر من اردوونکو سم تاسو بوزو د پاکستان قبایلی سیمو کې د پولیو د ویکسینو په اړه باندې یو تفصیلي رپورت ده. د پاکستان قبایلی سیمو لپاره د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو ځای مشر ډاکټر سرفراز وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ته ویل چې په قبایلی سیمو کې ماشومان ته د ویکسینو ورکولو یو نوې طریقې کار ټاکلې او دغه طریقې کار به د روانې میاشتې نه عملي کیږي چې په کې به د روزانه په بنیاد ماشومان ته ویکسین ورکړي. ګران اردوونکو تاسو ته بدریا ده کوم چې پاکستان په ګردنړۍ کې په غدري هوادونو کې یو دی چرته چې د پولیو وایرس وسو موجود دی او په پاکستان کې بیا د پښتنو سیمې په خاص توګه قبایلی علاقې خیبر پښتونخوا بلوچستان د پولیو د وایرس نه زیات اغیزمن دي سیمې دي. د ډبلیو ایچ او ځای مشر ډاکټر سرفراز سره هم په دې موضوع باندې د ډیوی ریډیو خبریال ابراهیم شینواری صاحب تفصیلي مرکه کړې او ریډیو ته ستاسو پام را ګرځو.
د تیرو څو کالونو رئیس د حکومت د پاره په باړه کې د امن بحالی او د بیکورشو کورنۍ واپسی او لوی چیلنج وو. خو سره هم په باړه کې مخ په زیاتې دوه پولیو کې سونه هم د حکومت د پاره یو لوی اندېښنه وو. تیر کال که په ګل پاکستان کې د پولیو زپلو ماشومان شمیره د 300 نه زیاته شوی وو، نو فقط په باړه کې دغه شمیره شپږ اویا وه، کومه چې د نورو قبایلي سیمو په پرتله د ټولو زیاته وه. خو تیر کال اکتوبر کې د خیبرون نومي پوځي عملیات شروع کېدو سره سم حکومت د صحت نړیواله ادارې په مرسته د باړې نه بې کورشو کورنیو د 50 کالو نه کم عمره ماشومانو په پولیو واکسینیشن هم ډېره توجه ورکړه او د تیرو 9 میاشتو د نستر کېدونکو حاصل له وجې سخت کال تر دې مهاله د باړې فقط دوه ماشومان د پولیو مرض نه متاثره شوي. او اوس چې د ډوګر هسپتال هم پرانستای شو، نو ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز افریدی چې د دغه هسپتال پرانستې سره هغوی ته د باړې دننه د پولیو مخنیوي لپاره یو موثره مرکز هم په لاس راغی.
مونږ د هسپتال کولو مونږ سره داسې مین ټیم سپورټ سنټر نه و چې مونږ به کې پولیو د زینغه کولای. نو مونږ ان شاء الله چې کوم علاقه غشې وي کلیر دی، اکاخیل ایریا ده، هغه شلو بر ایریا ده، برکم بر ده، په دغه کې مونږ پولیو ویکسینیشن د 50 میاشتو نه بالکل هغه نومه ډو ټو ډو سٹارټ دی. او دغه کې فرست ټایم مونږ آی پی وی چې په انجکټیبل هغه باندې اوس پر حال پکې سٹارټ دی.
په کال 2009 هم کې د پوزي عملیاتو شروع کېدو نه وړاندې هم په ډوګر هسپتال کې د ای پی آی یو مستقل مرکز وو او دغه تل په ځای د صحت کارکونکو له د پولیو ویکسینیشن په اړه روزنه هم ورکولای شو. خو د بدی امنیتي وضع له وجې دغه هسپتال د تیرو شپږ کالو راهیسې تړل شوی و چې له وجې دغه پروژه تر ډېره حده متاثره شوه او په باړه کې به زیاتره واکسینیشن کمپاینونه به د امنیتي عسکرو په څارنه کې کولای شول. خو اوس په باړه کې د امن بحالۍ، کډوالو واپسۍ او د ډوګر هسپتال بیا ودانۍ نه پس حکومت د صحت نړیواله ادارې په مرسته باړه کې د پولیو په ضد کمپاین د باره یو نوې ستراتیژي وضع کړې، د کومې په حق له چې د صحت نړیواله ادارې چارواکي ډاکټر سرفراز ډیوی ریډیو ته وویل. د ډاکټر سرفراز په وینا په ستمبر کې شروع کیدونکې دغه نوی کمپاین کې به د باړې واړه میداني علاقې د دوی هدف وي او ماشومانو له د پولیو څاڅکي ورکولو ترڅنګ دوی دا مهال په باړه کې د 15 کالونو کم عمر ماشومانو اصل شمیره هم معلومول غواړي. د حکومتي شمیرو له مخه د 2009 کال نه وړاندې دغه شمیره 80,000 وه، خو د چارواکو په وینا د شپږو کالو تیرېدو نه پس دغه شمېره زیاته شوې او دوی غواړي چې د پولیو په مرض په مکمله توګه کابو راوستلو دپاره د پنځو کالو نه کمونو ماشومانو اصل شمېره او د هغوی د استوګنې ځایونه هم معلوم کړي شي. ډاکټر سفراز څوک چې پخپله هم د باړې تحصیل سره تعلق لري یا یې چې د باړې میداني علاقو کې دغه نوې ستراتیژي کامیابه شوه نو دا به په تیرا کې هم عملي کولای شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، خیبر ایجنسی.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کتر منو اوریدونکو، اوس هم په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او کتنه او نن به دا کتنه کوي زموږ همکاره سمینه احسن.
خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس نن په دولت اسلامي کې د عراق پخوانی صدر صدام حسین د زړو فوزیانو د شمولیت په حق لا لیکلی دي او دغه تجزیه بیا ټولو مطبوعاتو راغستې ده. خبری ایجنسی اے پی وای چې شل کاله مخکې علي عمران نومي یو تن د عراق فوزی سکول کې د تربیت وخت یادوي او د هغه وخت یو میجر طه طاهر الانی ډیر ښه یاد دی چې یو ځل عمران ته په دې په قهر شوی وو چې کله غسلخانې ته ورننوځي نو د وردۍ نه د عراق فوزی جنډه لري کوه، ولی چې په دې لیکلي دي خدای د ټولو نه عظیم دی. عمران 2003 نه پس چې کله امریکا په عراق حمله وکړه او د صدام حسین د حکومت خاتمه یقیني وه نو میجر الانی ونه لیدو. الانی نن سبا داعش یا دولت اسلامیه تندروا ډلې کې کمانډر دی او عمران په عراق فوج کې میجر جنرل دی چې د آی اس پر ضد جنګیږي. هم د غشان د عراق سینیئر فوزی افسران وای چې د ابوبکر البغدادي د مشرۍ د لاندې داعش یا دولت اسلامیه کې صدام حسین ګڼ شمیر پخوانی فوزیان او استخباراتي ادارو مشران برتی شوی دي او د دوی تجربه او فوزی مهارت په عراق او شام کې د آی اس د کامیابو غټ سبب دی. ای پی لیکي دغه فوزی مشرانو آیستا یو منظم شکل ورکړی او د ټولي نړۍ ناراغونډیدونکي جهادیان پکې تربیه کړی دي. د فوزی عملیاتو سره سره یره خوراونکي طریقې لکه ځانمرګي بریدونه هم ورته زده کړی دي. د سی آی ای یو پخوانی افسر پیټریک سکینر وای چې د دغه افسرانو په وجه تیر کال چې دولت اسلامي کمی کامیابیانې ترلاسه کړي دي نو هغه ترهګریزی نه بلکې فوزی کامیابیانې ښکاري. د دې نه علاوه ای پی وای د آی اس دویم نمبر مشر یا د البغدادي نائب هم د صدام د فوز پخوانی میجر دی او نوم یې سعود محسن حسن دی چې د ابو متاز او ابو مسلم الترکماني او فیاد الهیالی په نومونو هم پیژندل کیږي. ای پی وای د غټول پخوانی فوزیان 2000 کال کې د امریکا په یو قیدخانه بوکا کې البغدادي سره یو ځای شوی وو او هم هلته نه د آی اس بنیاد پریوته وو. موجوده کې په آی اس کې د صدام د وخت پخوانی فوزیانو په شمیره باندې ویل کیږي چې د سلونه یو سل شپیتو پوری دي او دغه مشران یا خو قبایلی مشران دي یا د قبایلی مشرانو بچی دي چې ورسره آی اس ته قبایلی مرسته هم ترلاسه کیږي او نوی برتیانی هم ورته اسانی. ای پی د سی ای ای د پخوانی مشر سکینر د خلیل کی چې هم په دی وجه د دوی استخباراتی اړخوم ډیر مضبوط دی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون یا سټیټ ډپارټمنټ کې یو پخوانی مشر مایکل ډبلیو اس ریان هم وای د دوی علم وست آی اس په وجود کې دی او هم د دغه فوزی مشرانو د تجربو په وجه آی اس په عراق کې د القاعده نه زیاته کامیابه او په شام کې د القاعده نه زیاته مضبوطه ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر اردوونکو تیر کال د امریکا میزوري ایالت په فرګوسن ښار کې د یو سپین پوستکی پولیس افسر لخوا د یو تور پوستکی افریقایي امریکایي ځوان د وژنې وروسته نو یوازې په دغه ښار په ګرد امریکا کې مظاهره پیل شوې وي او د پولیسو لخوا د تور پوستکو افریقایي امریکایانو پر ضد تشدد کې اضافه شوه او د دغه وروسته په کړه د امریکا کې دا غوښتنې هم شروع شوې وي چې سپین پوستکي امریکایي پولیس افسران چې کوم دي هغه په زیاتره پیښو کې د تور پوستکو ځوانانو سره زیاتې کوي. د فرګوسن د دغه پیښې وروسته په لوی کچه مظاهرې هم شوې وي. بیا په دغه لړکی په پولیسو کې د اصلاحات غوښتنې هم شوې. د امریکا صدر باراک اوباما د ځینو اصلاحاتو ژمنه هم کړې وه. د دغه پیښې یو کال پوره کېدونکی دی او د تازه خبرونو تر مخه په فرګوسن کې به نن د اتوار په ورځ په دغه لړکی بیا مظاهره کیږي. تفصیل اورو د ډیوا ریډیو همکار ارباب محمود علینا.
د خالی پورس مشر مایکل براون د امریکې د وستی ریاست میزوري په فرګوسن ښار کې د یو لاریون مشري کړې. په دې ښار کې یو کال وړاندې یو سپین پوستکي پولیس افسر د د زوی مایکل براون په ډز وژلې وو. د پیښې وروسته په لویه کچه احتجاجونه راپارېدلې وو. په دې پیښه کې لاس لرونکي تن د جرم نه بری کړی شوی دی. د هاغلی براون پلار خبریالانو ته ویلي چې د خپلې ټولنې ځوانانو او کورنو سره د مرستو په خاطر د خپل زوی ژوند او مرګ ژوندی ساتل غواړي.
My son has opened up doors and eyes for other families, you know.
زما زوی د نورو کورونو سترګې پرانیستلې او لارې ورته خلاصې کړې. خو زما درد او نقصان زما لپاره دی، زموږ د ټولو لپاره دی. د هاغلی براون مرګ ټوله امریکا کې خلک په احتجاج راپارولی وو او بیا په نورو علاقو کې د پولیس لخوا د بے وسله تور پوستکو سړو د وژنې د نړۍ پام هم ځان ته راګرځولی دی. د اپریل په میاشت کې د امریکې سویل ته جنوبی کیرولاینا کې د پولیس لخوا یو بے وسله کس وژنه هم په دې کې شامل ده. په دې پیښه کې لاس لرونکي پولیس افسر د قتل د تورونو سره مخ دی. خو میزوري کې د مایکل براون پلار تمه څرګندوي چې په اتفاق سره د کوششونو د لارې دوی کولی شي د خلکو سره د پولیس په رویه کې مثبت تبدیلی راولي. مونږ ټولو ته به یو ځای ودرېدل وي او که چېرې داسې مو وکړې شوه نو مونږ بیا مخکې تللی شو. مشر براون وایي دی د سیلابي تبدیلۍ لپاره د خپلې کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. د اتوار پورز به د زوی په یاد کې زیاتې دستوري کېږي چې پکې تر د ګرجې پورې خاموش لاریون هم شامل دی. د میزوري د گورنر لخوا ویل کېږي چې د وژنې وروسته په علاقه کې د نسلي امتیاز په حق له بحث شروع شوی کوم چې وړاندې نه لیدل کېدلو.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سیو بل رپورټ ولور ته ساسو پام راګرځو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی تیر ورځ د جمعیت علما اسلام د خپل ډلې مشر مولانا سمیع الحق سره د کوړه خټک په مدرسه کې لیده کاته کړی دی او هغه ته ویل دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په اړه د خپل رول ولوبوي او د افغانستان د صدر ډاکټر اشرف غنی یو پیغام هم تر مولانا سمیع الحق پورې رسولی. په خپل زموږ خبریال احسان محمد خان په سیمه کې لڅېړونکو سره خبرې کړې چې مولانا سمیع الحق اوس څومره اغیزمن دی په طالبانو باندې، څومره اغیز لري او څومره هغه کولای شي چې په افغانستان کې د سولې په باب او د طالبانو ترمنځ چې کمی ډلې اوس جوړې شوې دي د ملا عمر لمړینی ورسته هغه به څرنګه سره یوځای کوي. دا ټوله حال اورو هم په دې رپورټ کې.
سیړنکاران وایي د افغانستان د حکومت لخوا د حقانیا مدرسې دغه مشر مولانا سمیع الحق ته د طالبانو سولې خبرو ته بیا کېنولو وینا یو مثبت پیغام دی. خو دغه هڅې د ډیر وخت نه روانې دي او د افغانستان په اسلام آباد کې سفیر ښاغلی جانان موسازی د پاکستان مذهبي سیاسي ډلو مشرانو سره د تیر سو مودې دغه ډول خبرې ترسره کړې دي. د افغانستان د جنګیالي ډلو تر ټولو زیات خبر لرونکي نومیالی سړنکار ریم الله یوسفزئی په وینا د افغانستان په اړه د سولې خبرې کول یو درنه موضوع ده او دغه د یو مدرسې د مشر د وس خبره نشي کېده. دی وایي د مولا عمر د مړینې وروسته چې خپل طالبانو د مشرۍ په سر د جګړې ختمولو لپاره کوم لار نه ده لټولې، نو دغه ډول خبرې بیا څنګه کومې ګټورې نتیجې راوړې شي؟ په دې اړه نوموړي وویل،
دا څنګه خبره نه ده. په دې موجوده حالاتو کې چې طالبان خپل ترمنځ اختلافات دي او امارت باندې جګړه ده، تر څو پورې چې هغه اختلافات لرې شوي نه وي، نو زما په خیال باندې بیا مذاکرات د افغانستان حکومت سره نه پیل کېږي. هغې کې به وخت لګي، صرف هغه یو دور چې کم شوی و په مری کې د 1 جولای خو تش د پېژندلو یو ملاقات و. بل دا خبره ده چې د دغه پاکستاني مذهبي سیاسي ګوندونو یا خاص توګه باندې مولانا سمیع الحق څه کردار کېدی شي، یو خو دا څه شخصي خبره نه ده، دا د لوی لوی ادارو حکومتونو خبره ده. یو مدرسې د مشر، د یو ملکي سیاسي ګوند د مشر کار نه دی.
د حقانیه مدرسې دغه مشر مولانا سمیع الحق چې د پاکستاني حکومت لخوا د ضرب عذب عملیاتو وړاندې د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو په وخت هم دغه ډول باور ورکړی و، خو د مولانا سمیع الحق په هغه وخت کې هم د خبرو اترو د لارې کومې نتیجې ونه لیدل شوې. سړنکار او لیکوال فخر کاکا خیل وایي
مولانا سمیع الحق صاحب څنګه چې تاریخ گواه دی، یا مولانا فضل الرحمن صاحب، یا نور چې کوم د مذهبي ګوندونو ادارې مشران دي، تر سرحده پورې دا وایي په زور افغانستان کې چې کوم نشته طالبان د هغوی سره پړې کوي، نظریاتي اړیکې مور سره وي او بدني اړیکې مور سره وي، او هغه ټیم ته یې فائده کولی شوه، دا یې خبره منلی شوه. اوس یو نوی پیړۍ راغلې ده، د جنګ او د فساد د 15 کال نه سیوا وشي یو قسم. اوس په داسې دغه کې کم ماشوم د نن نه 15 کاله وړاندې پیدا شو، هغه اوس 15 زلمې دی. هغه د مولانا سمیع الحق صاحب، د مولانا فضل الرحمن یا د پاکستان ټیک مولما سړي سره هغه تړون لري کوم چې دی وړاندې کوم طالبانو یا چې کوم جنګیالي ډلې په افغانستان کې.
په 1 جولای چې اسلام آباد ته نږدې د سیلګرایزای مری کې د افغانستان حکومتي وفد او د افغان طالبانو ترمنځ په وډومبي ځل ناشته شوې وه چې د دغه رسمي خبرو لپاره د منځګړي کردار پاکستان لوبولی و، او د امریکا او چین استازي پکې هم د مبصر په حیث ناست و. د ملا عمر د مړینې د خبر خورېدو وروسته چې خپل د افغان طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافات څرګند شول، څېړنکاران وایي د دغه اختلافاتو له وجې د سولې خبرو ته هم زیان رسېدلی. د افغانستان د حکومت لخوا چې بیا هم د دغه سولې خبرو روانولو دپاره هڅې روانې دي، خو تر دې دمه نه ده څرګنده شوې چې دغه خبرې اترې به بیا په کوم وخت روانې شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیښور.
ګران اوردونکو، دا ډیوا ریډیو دا اوس هم د زمیندارو وروڼو د پاره یو معلوماتي رپورټ. قدرمن اوردونکو، د خیبر پختونخوا چاسدي ضلع په آبازو کې ځایي زمینداران وایي چې د نورو کلونو په مقابله کې سخت کال د دی د امونو پیداوار کم دی، او دغه وجه وایي چې دغلته بارانونه او ګلۍ شوې، دغې د وجې د دی پیداوار ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. سره دې سیلابونو هم د دی چې کوم فصلونه دي هغې ته زیان رسولی. د دغه ځایي زمینداران د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبریال ملک وقاص سره خبرې اترې کړي. تا اورېدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د چارسدې ضلع د تنګي تحصیل په آبازو سیمه کې په زرګونو اکړ ځمکه باندې د امونو باغونه ولاړ دي، او د دغه باغونو امونه نه یوازې مقامی خلک په شوق خوري، بلکې خلک یې د ډالو په شکل بهر ملکونو کې میشت یارانو او خپلو خپلوانو ته هم لیږي. په آبازو د امونو په یو باغ کې زمیندار ولایت وایي چې د دوی باغونه به په 45 لکه روپۍ خرڅېدل، خو سخت کال راغلی ګلې د دوی د باغونو پیداوار ډېر زیات راکم کړی دی. یو بل باغوان چې نجیب الله نومیږي وایي چې سخت کال د گلې د کبله د باغ پیداوار ډیر زیات کم شوی دی، یعنی په 10% امونو پیداوار ورکړی دی، او وایي چې کم باغ به تیر کال په 1.5 لکه روپۍ خرڅېده، هغه سخت کال په 15 لکه روپۍ تللی دی. په آبازو کې شپږ قسمه ام کرل کیږي چې پکې لنګړا، سندری، چونسا، پجری او انور راټول شامل دي، او د هر یو قسم جدا جدا ریټونه دي. خو نجیب الله ګیله کوي چې سخت کال ګلې د باغونو زمیندار خوار کړی دي، خو د پښتونخوا حکومت د وټ اغېستو نه پس دی خوا مخ هم نه دی راړولې.
یاره دیخوا هغوی چې کله وټونه ختم شوي دي ورسې کړي دي، دیم نه دي ویلې چې تاسو باندې سر اغلي دي. اوس نه دي دلته دا سیلابونه اوس دا دی روتل د دنیا دا ملکونه غرق کړل. زمونږ دې باغونو کې 10 سالوي خونې واړولې، کورونه یو خو بل خو دی کوټه غوردی دی لی دا تاسو مونږه کچیر یا خدیو یا بدی او په خپل نشو تماشو زمونږ سکی
باغوان ولایت نه چکل ډیو ریډیو ټی وی او پختل چې د پنجاب او د پختون وطن په ام او رنگ کې څه فرق دی نو د صدا سی وې
ډیر فرق پکې شته د بازو د پنجاب پم کې ډیر فرق شته د بازو ام حایس پکې زیات دی او غوالي پکې زیات دی صفوی زیات ده د پنجاب خلک هم د سرو شو کی او هم داسې ډکی او د بازو خلک پکې دلته قسمه قسم چاڼونه کوي قسمه قسم او خواره کوي ډېر خشته ډکی
په ابازو کې د نن ندر ښکاله مخ کې هتو حال زمیدار د امونو باغونه نال کولو باندې لاس پورې کړي وو او اوس هر دریم زمیدار باغوان کوشش کوي چې د ام باغ نال کړي خو کروندګر وای حکومت له زمیدارو مسلو او د هغوی د حالت ښه کولو ته پام راګرځول پکار دي ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ټی وی ریډیو 400